السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. د خبرونې ډیره برخه مخکخو خزو پروګرام ته ځانګړې شوې. قربانای زموږ همکار ملالی بشیر د هیره چې دا پروګرام ورسره واوري. خو خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د واورې خوېدو شاوخوا 1500 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف ازادۍ رادیو ته تایید کړ چې پیښه نن سهار وختي د ډیوران کرښې سره نږدې په ګوریګا سیمه کې شوې. هغه وویل چې تر اوسه له واورو نه د 12 کسانو مړي راایستل شوي، درې تنه نور برسېرن ټپیان دي. بختر اژانس بیا د کونړ د ځایي چارواکو په حواله تر دې دمه له واورو د راایستل شوو جسدونو شمیر 15 یاد کړی. د راپورونو له مخې شاوخوا 15 تنه پاکستان ته روان و چې واورو ایسار کړل، او له دې پیښې 12 کسان روغ هم وتلي دي. د طالبان حکومت وایي د پاکستان د پاوس هغه ادعا چیلي چې وایي له افغان خاورې د دوی پر سرتیرو برید شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته وویل هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي. د پاکستان د پاوس د مطبوعاتو څانګې ISPR ادعا کړي چې د خیبر پختونخوا په کورمه ایجنسی کې د اردو پر یوې پوستې د برید پر مهال 15 پاکستانی پوځیان وژل شوی دي. د پاوز د بیان په اساس تور لګول شوی چې په پاکستانی عسکرو باندې ډزې د افغانستان له خاورې شوی دي. د غبرید پړه تحریک طالبان پاکستان یا TTP منلې ده. د اوکراین پولې ته څیرمه د لسګونو زرو روسي پوځیانو د راغونډېدو له امله د رامنځته شوي کړکېچ د کمولو په هدف د ډیپلوماتیکو هڅو نوی پړاو نن پیلېږي. د فرانسې ولسمشر نن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د مسئلو په اړه خبرې کوي. ماکرون پرون د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره هم د اوکراین پر مسأله کې د هڅو د همغږۍ او د روسیې د ګواښ د مخنیوي په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. اخوا د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز واشنگټن ته روان شوی. او د کاناډا د کنګل هاکی د خزینه لوبډلې روسیې ته د ژمنیو اولمپیکي لوبو په لړ کې په یوې ناندریزه لوبه کې ماته ورکړه. وروسته له هغې چې د روسیې د هاکی ځینې لوبغاړي کورونا نیولې وې او څو ورځې قرنطین وې، د کاناډا د هاکی ټیم حاضر نه و چې له روسیې لوبغاړو سره د لوبې ډګر ته ووځي. روسیې لوبغاړي نیم ساعت په میدان کې ماتل وو، خو کاناډایي لوبغاړو ورته دا شرط وړاندې کړ چې لومړی باید د کورونا منفی معاینه وړاندې کړي. لوبه شپږ یو د کاناډا په بریا پای ته ورسېده.
مخکخي خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شراغ لاست نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام مخکښ شذ خبريږي. زملالي بشیریم تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شذ سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو، او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن په دې خبرونه کې په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استاذ آریان یون او د شذو د حقوقو مدافع او سیاسي فعال ارمغان څمکني را سره ملمنی دي. زما همکار وایي چې ارمغان څمکني صاحب لمر سره د تلیفون لاله وصل شوی ده. څمکني صاحب نن چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. بلې
سلام
مشنه سلام مره. بلې وستاس جغمشت راځي. سلامونه دی ورسیږي.
سلامونه سلام احترامات خدمت شما خانم ملاله بشیر و مهمان محترمتان خانم آریانیون و همچنان شنونده های عزیزتان، سلامت باشین. تشکر.
سلامت اوسی چمکنی صاحب، په لومړی سر کې کله تاسو څخه پوښتنه وکړو چې د شذو د حقوقو په برخه کې تاسو خپل فعالیت څه وخت پیل کړ او ولې مو دغه فعالیت ته مخه کړه؟
سلامت باشین خانم بشیر. فعالیت ما در بخش حقوق زنان و یکی ما از کجا آغاز کردم در کل بسیار زیاد یک موضوع بسیار طولانی و اگر سرش بحث کنیم بسیار شاید وقت بگیره، اما تنها چندین موضوع مهمی ما میخوایم در مورد اشاره بکنم. موضوع اولی که ما قبل از اینکه آغاز به فعالیت ها در حقوق زن بکنم، قبل از این ما دانشجوی بخش سیاسی بودم و من از ابتدا تصمیم داشتم از جریان مکتب که باید سیاست بخونم. به می دلیل زمانی که من آغاز کردم و من وارد پوهنتون شدم و رشته سیاسی را آغاز کردم، و زمانی که من میخواستم بچلر خدا بگیرم، یعنی در دوره لیسانس در پوهنتون، در حقیقت و در جدیانی که ما تحصیل میکردم لسانس خورده در این دوره ما بعض فعالیت های دیگه کارهای در کمرای نهادهای داخلی و خارجی کار میکردم. اینی موضوع باعث شد که عدم تساوی حقوق زنان، تبعیض هایی که در مقابل زنان وجود داشت، مشکلات را که ما در اجتماع برابر میشدیم و همچنان یک نوع آپارتاید جنسیتی که در مقابل زنان قرار داشت، به عنوان یک زنی که ما در جریانی حکومت 20 ساله دموکراسی که بعد از طالبان به میان آمد، من کلان شدم، بزرگ شدم، درس خواندم و از اون اپورتونیتیزی که من داشتم استفاده کردم. من خواستم از این طریق حداقل یک کسی باشم که بتونم یک تغییر مثبت در اجتماع زنانه آورده بتونم. و ما زمانی که من برای نهادهایی که در بخش حقوق زنان کار میکردن فعالیت خود را آغاز کردم